تر اوسه پورې د روسیې ساخت MI-15 هلیکوپتر چې د بلغاریا پوځ ورڅخه د اور مړ کولو په برخه کې ګټه پورته کوله د نسکورېدو علت نه دی معلوم سوی. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. قدرمنو اوریدونکو په امدې لا پیل کو د ځوان فکر د دې ونې په خبرونه دوستانو په دغه خبرونه کې ما سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. بایدویم چې په تیر کې موږ دغه خبرونه له کابل څخه درلودله. د کابل په سټډیو کې به موږ مېلمانه راوغوښتل. له دوی سره به مو په بېلابېلو اړوند مسایلو کوم چې ځوانانو پورې اړه لري او یا همدا چې ځوان فکر په هغې اړه څه وایي په دې اړه مو مېلمنو سره خبرې کولې، بحث مو کولو. خو موږ غوښتل چې دغه لړۍ ولایتونو ته هم وغځوو. په ولایتونو کې به زموږ سیمه ییز خبریالان چې دي دوی به مېلمانه را دعوت کې به نوي ځانون سره موږ به په ژوندۍ بڼه دوی سره خبرې وکړو او د اړوندو ستونزو په اړه به له دوی سره هغه کوم موضوعات چې دي هغه شریک کړو. دوی به ستونزې هم راته ووایي او حل لارې به هم راته ووایي. دا اونۍ یعنی نن مو غوښتل چې خپل لومړنی ولایتي پروګرام له ننګرهار ولایت څخه ولرو. همدا اوس د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینوارې را سره له ننګرهار د تلیفون په کرخه دی. شینوارې صاحب ما غواړی؟
بلې، تاسو غواړم.
ها هله دا چې روغ جوړ وسی او کدارته معلومات راکې چې ځوان فکر په دې خبرونه کې تاسو سره لته ملمانه څوک ناشتي چې موږ خپل ملمانو پیژنو او ور سره د موضوع په اړه خبرې وکړو. بلې شنواره
صاحب، مننه تورمان صاحب د پلنګرهار کې د ځوان فکر د خبرونه قربانه د سولې د شورا ځوان غره راحت ګل زرمل او همدارنګ د الفلاحان ټول استاد استاد عبد الخلیل محمد خلیل
مننه. همدا دوه غړي دي تاسو سره. بله بله، ستاسو غاورم شنواره صاحب. همدا دوه ملمانه در سره دي؟
او بله، همدا دوه تنه ملمانه دي څنګه.
سمه ده، مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. نو درنو مېلمنو، که زما غږ اورئ زه تاسو ته په دغه خپرونه کې خلاص وایم. مننه، خیر اوسئ.
بهم راولم.
ښاغلی استاد عبدالخلیل، که دا راته ووایي چې نن سبا چې په ننګرهار کې یو څه ناامنۍ هم زیاتې شوې دي، نورې ستونزې هم شته، د بېلابېل ګواښونه هم موجود دي، ننګرهاري ځوانان د کومو ستونزو سره مخ دي؟ ستونزې څه دي او همدغه ستونزې په ننګرهار کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه وړاندې د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او د خبرونې خاص مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. تر اوسه لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په مجموع کې د افغانستان عمومي وضعیت په دې ډول دی چې ځوانان، سپین ګیري او د ټولنې ټول اقشار ورنه متاثره دي، او متاسفانه دغه تاثیر چې دی دغه منفي تاثیر دی. خو زه چې څومره د ننګرهار ځوانان ګورم، د دوی وضعیت د هېواد د نورو ولایتونو په نسبت باندې په ټولنه کې مثبت رول چې لوبوي، همدارنګه د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د مدني فعالیتونو په برخه کې، د نظام د ملاتړ په برخه کې، همدارنګه په نورو سیاسي تصامیمو کې د ګډون په برخه کې نسبت نورو ولایتونو ته ډېر منظم او بهتر دی. ځکه چې دغه د ځوانانو دا فعالیتونه او اشتراک چې دی، زه فکر کوم چې دا د حکومت ونډه او ملاتړ نه دی چې ځوانانو نه به کړي. البته دا د ننګرهار ته ځوانانو هغه خپل همت او خپل جرأت دی چې په هر ډول حالاتو کې ستونزمن حالات او سهولت حالات دوی د ټولو حالاتو ته غېږ ورکوي او مغه خپل کم ارزښتونه چې دي.
بله استاد غږ مې اورئ؟ غږ مې لرئ استاد؟
خبر دا و چې پننګرار کې د ځوانانو وجد د ټولنې په ټولو برخو کې په ټولو فعالیتونو کې چې د دوی پورې اړوند دي.
استاد ستونزې راته وایي چې ستونزې څه دي؟
په همت سره په ټولو سیاسي او ټولنیزو تصامیمو کې برخه اخلي او څنګه چې ورنه توقع کېدای شي په دې سختو شرایطو او امنیتي خراب وضعیت کې ځوانان اوس هم د هرې حکومتي پرېکړې او دغه خپل ملاتړ اعلان یو خپل ځان ثابت او قائم ساتلی.
بله استاد ستونزې څه دي؟ ستونزې کراته په ګوتې کوي چې ځوانان د کوم ستونزو سره مخ دي په ننګرهار کې نن سبا د ځوانان د کوم ستونزو سره مخ دي؟
نو ما مخکې یادونه وکړه چې په مجموع کې خو د ټولنې وضعیت څنګه تاسو معلوم دی، امنیتي وضعیت هم خراب دی، بل د ځوانانو اقتصادي شرایط چې دي د دې جوګانې دي چې ځوانان خپل ځان هغه سي سنبال کړي څنګه چې ورسره په کار دي. خو عمده ستونزې همدغه امنیتي وضعیت دی چې ناسم وضعیت دی د ځوانانو لپاره، په ډېری برخو کې خنډونه موجود دي. همدارنګه اقتصادي وضعیت د ځوانانو ډېر کمزورې دی، کاروبار نشته دی، حکومت هم ورته ځانګړې توجه نه کوي. په دې برخه کې موږ د مرکزي حکومت نه یوه ځانګړې ګیله هم لرو چې دوی د ننګرهار ځوانانو هر وخت مرکزي حکومت د پرېکړو د تصامیمو ملاتړ کړی دی، دلته غږ اوچت کړی دی، خو څنګه چې لازم ده مرکزي حکومت د دوی ملاتړ نه دی کړی، د دوی هغه کوم لازم او قانوني ضرورتونه چې دي هغه نه دي پوره کړي. بڑی روبر خو کی حکومت منګ سره د مور او مری چلم کې خدایي باوجود هم د ننګرهار ځوانان ډیر په اخلاص او په صداقت سره په ټولو برخو کې د ټولنې هغه یو ملاتړ په حیث باندې رول اجرا کوي او روان دي. بل څنګه چې دا غادل تا په ننګرهار کې د مافیا شتون دی چې ځوانان په ټلو ټپلو ویشلې دي، په مختلفو ډولونو باندې سره تقسیم کړي دي او په همدې شکل باندې ور باندې خپلې غوښتنې او خبرې مني. خو د دې ټولو خبرو سره سره بیا هم په مجموع کې د ځوان قشر شتون په ټولنه کې دا مؤثر ثابت شوی دی او ننګرهاري ځوانانو خپل مغز ثابت ساتلی دی.
مننه کوم ودان استاد زمیر زرمل، تاسو هم زما غږ اورئ؟ زیارمل صاحب، استاد خلیل خو په ستونزو باندې خبرې وکړي، تاسو په دغه ستونزو څه ور اضافه کوئ؟ نور ستونزې هم موجودې دي چې ننګرهاري ځوانان نن سبا ورسره مخ دي؟
ستونزه چې په ننګرهار کې د ځوانانو ژوند ته خطر دی، یعنی امنیت یوازې ځوانانو نه بلکې دا ټولنه ټوله ګواښي. لیکن په ننګرهار کې فعال ځوانان چې دي هغوی ډېر لوړ امنیتي ستونزو سره مخ دي، یعنی د امنیتي ستونزو د ګراف ته مخې اکثره چې دي ځوانان دلته د هدفي وژنو ښکار کېږي، ځوانان دلته د نورو ډول ډول حملو ښکار کېږي. حتی یوه بېلګه درته په دولتي سیستم کې ننګرهار کې دا وروستی بدلونونه چې ځوانان ځینې اداراتو ته راغلل د وسوالو مخالفینو دخوانه یا مونږ د څه ویلی شو چې د داخلي مافیا دخوانه هغه همدغه نوي مقرر شوي ځوانانو د دوی ادارې ټارګېټ کېږي. مثلا مستوفیت ته یو ځوان مشر وټاکل شو، مستوفیت اداره ټارګېټ شو چې دا کاملا یو غیر پوځي اداره ده. مثلا د پوهنې ریاست یو ځوان قدر دلته راغی او ډېر اصلاحات یې راوستل، نو دغه ریاست هدف وګرځول شو چې دا کاملا یو غیر پوځي اداره ده. او د ولسي اړخې د کرکټ میدان د ځوانانو د ساتیرۍ ځای، د ځوانانو د مشغولتیا ځای، د کرکټ میدان د دوی په وینو ولمبول شو چې دلته صرف ځوانان راټولېدل. دا یو کاملا غیر پوځي ځای و او دلته ځوانانو خپله میله کوله، خپلې لوبې کولې، ساتیري کوله. طب پوهنځی چې دلته ځوان کادرونه روزل کېږي، دا ټارګېټ کېږي. دا اړخ شو. د دې نه علاوه چې دا خو ادارات یا پټولیز ډول راټولیدنې ځینې دي او حکومت ځینې کې چې په انفرادي ډول ځوانانو ترڅو د حق لپاره غږ پورته کړی دی، داخلي مافیا خلاف یې غږ پورته کړی دی، د نظام د هغه مخالفینو خلاف یې غږ پورته کړی دی چې هیڅ ډول پولی نه مني او دلته د وطن کې قتل قتال کې نو دا ځوانان ټارګټ شوي. حتی په حکومت باندې چې ځینې ځوانان دلته سالمې نیوکې کوي هغه په شکل د اشکالو یا ویرول کېږي یا حتی وژل کېږي. ډېر ځوانان دلته په ننګرهار کې په مرموز ډول ووژل شول. مخکې استاد یادونه وکړه چې ځوانان د حکومت تر تعلیم اپریس نه دلته ملاتړ کوي. ساتي ډول داسې نه ده، ساتي ډول داسې ده چې دلته ځوانان چې دي د حکومت د سمو پرېکړو هغه پرېکړې چې د ولس په ګټه د هغې نه ملاتړ کوي او نور هغه پرېکړې چې د حکومت هغه د ولس په ګټه ډېر زیات یا د اکثریت ولس په ګټه نه وي د هغوی په مقابل کې ځوانان دلته خپل دریځ نیولی دی او هغه د ملي ګټو نه دفاع په لارې کې غږ اوچت کړی دی. د ننګرهار د مختلفو برخو د امنیت په برخه کې ځوانانو عدالت غوښتنه کړې ده، په د پوهنې په سکتور کې عدالت غوښتنه پورته کړې ده.
بلې زیرمل صاحب تاسو غږ پرې شو نه اورېدل کېږي.
نو مال ځوانانو دلته د امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو نه شروع د پوهنې په سکتور کې، روغتیايي سکتور په برخه کې، په نورو خدماتي برخو کې د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی. ډېر ځینې کې په اصطلاح د حکومت ګریوان ته لاس ور اچولی دی چې موږ ته خپل حق راکړي. په ډېرو ځینو کې ځوانانو بیا د وسوالو مخالفینو یا هغه داخلي کړی چې هغوی د ولس ژوند تهدیدوي د هغوی په مقابل کې دریځ نیولی دی، په تش لاس باندې دریځ نیولی دی، د هغوی د څیرو د بربنډولو هڅه یې کړې ده. ځوانان دلته مبارزه کوي لیکن تر ټولو غټ چیلنج چې دی د ځوانانو د مبارزاتو په مقابل کې دا امنیت دی، ناامني ده چې ځوانان
ګواښونه هم د ننګرهار پوهنې ته متوجه ول د توریستي ډل لخوا چې ګوندي ښوونځي وتړل شي، د نجونو ښوونځي. فکر کوي چې دا څومره جدي ګواښ دی د ننګرهاري ځوانانو او پیغلو په وړاندې، د دوی د تحصیل او د دوی تعلیم په وړاندې؟
دا د دوی د تعلیم په وړاندې یو ګواښ ګڼل کېدای شي، لیکن دومره جدي هم نه وه. د حکومت یوې مخالفې وسلوالې ډلې چې دوی دولت اسلامي ورته وایي، هغوی دا یو ګواښ کړی و. هغوی هر چا ته ګواښ کوي، افرادو ته هم دا ګواښ کوي، د پوهنې سکتور هم تر ګواښ لاندې ونیو، د خلکو نمونه اخلي، ګواښونه ورته کوي. لیکن یو کار چې دلته حکومت ته هغه دا ده چې حکومت هم دې ته ډېر هوا ورکړي او په لوی لاس سره نه ګواښ په ګواښ بدل کړي. په ګرمو سیمو کې څه کال د ښوونځي وروستۍ ورځ تهذیب ازموینه وه، لیکن د شپې چې کله د راډیو نه د اسوال مخالفینو خپل هغه ګواښ وکړ، سهار ته حکومت خپله کامل نه هغه پوره معنا خپله کمزورتیا وښودله او دغه د ګواښ په مقابل کې ښوونځي رخصت کړل. دا د یو پکار دا وه چې یا امنیت ټینګ کړی یا دغه ګواښ پروا نه وای کړی، ځکه چې نن مې د دغه ګواښ په مقابل کې د یو ورځ لپاره ښوونځی پاتې دی ونه شو ساتلی رخصت کړي. دا به درې میاشتې وروسته د ډسمبر پنځلسمه بیا ښوونځي شروع کېږي، بیا به څه کوي؟ بیا پوره یو تعلیمي کال د حکومت مخ کې پروت دی. هغوی به بیا هم تخلې نه یو پوه پاتې وي، یو اختار به ورته یو حکومت به دا ښوونځي رخصتوي. حکومت په خپل تصمیم کې پاتې و چې دا چندان ګواښ نه ګڼل کېږي. حکومت په خپل تصمیم کې پاتې ونه اوسي نو دا کامل ګواښ دی. مخالفین به یوه خبره کوي او حکومت به د هغوی خبره عملي کوي، ښوونځي به تلي بس خلاص. او که دغسې حکومت هم په دې برخه کې بېغوره، نو دا لرې نه ده چې دغه ښوونځي هم تړلي پاتې شي حتی د ښارونو په منځ کې. او دا د ځوانانو تعلیم په برخه کې دا به غټه کامیابي چې بیا راځي.
بله استاد عبدالخلیل، که تاسو دا راته ووایئ چې زیرمل صاحب اشاره وکړه، رښتیا هم په دې وروستیو کې ننګرهار ته ځوان کدرونه راغلي چې هغوی په مدیریت کې مثلا د پوهنې په برخه کې، مثلا د مصروفیت په برخه کې، مثلا د ښاروالۍ په برخه کې، مثلا د ګمرک د ریاست برخه کې، څومره دغه بدلونونه او د نوو کسانو د نوو ځوانو کدرونو معرفي کېدل دغو برخو ته دا د ډاډ وړ دي چې واقعا اصلاحات به راشي، د فساد مخه به نیول شي او پرمختګونه به وشي په دغو بېلابېلو برخو کې؟
نو هغه څه چې ښکاره دي او صحیح دي هغه خو همدا دي چې ټولنه ځوان قدر ته ضرورت لري او ځوانان چې دي
په ټولنې د خدمت په مختلفو برخو کې واقعیت دی چې مؤثر ثابت شوی دی، ګټور ثابت شوی دی. بل دا ده چې ځوانان د خدمت لپاره کافي انرژي او معصوم احساسات لري. موږ او تاسو ولیدل چې د ښاغلي کرزي په وخت کې د نظام او ادارې ډیره تکیه په پخوانیو خلکو باندې کیده، او طبیعي ده چې پخوانیو خلکو سره پخواني فکرونه دي، او پخواني فکرونه د وطني زمانې د غوښتنو سره، د وطني وخت سره، د نړیوال سیستم سره، د ټولنې د وجد سره اغمره اړخ نه لګي، لکه څنګه چې د دې زمانې ځوانان او سړي په هغه باندې پوهېږي او هغه سنبالولی شي. نو دا یو واضح حقیقت دی چې دلته د ځوانو قدرونو ګمارنه چې دا مؤثره ثابته شوې، ولسونه ورنه خوشحاله دي، او د حکومت او د ولس ترمنځ یې تر ډېره بریده واټن راکم کړی دی. خو موږ په دې هیله یو چې د دوی پر وړاندې مافیایي خنډونه او هغه ګماري کوم تعصبونه چې دي هغه د منځه لاړ شي. حکومت باید د دوی په بشپړ ډول سپورټ وکړه، او دغه لړۍ باید ادامه پیدا کړي چې اداره ځوان شي، تر څو ځوان خپل هغه مثبت انرژي چې د ټولنې د خدمت لپاره لري، هغه ارمان چې د ټولنې د خدمت لپاره لري، او کوم ځوان پلانونه او ځوان ارمانونه جوړ کړي، دا باید خدمت په بڼه باندې ولسونو ته وړاندې شي. نو په دې شکل باندې به یو د ټولنې پرمختګ کړی، او د حکومت او د ټولنې ترمنځ به واټن هم راکم شوی.
بله زیارمل صاحب، تاسو په معرفي کې شنواری صاحب ساس رسمي معرفي وکړه، خو څومره زیات معلومات لرم تاسو د ننګرهار ځوان او ډیر فعال مدني فعالین څخه هم یاست. مدنی فعالینو په تیر کې د ننګرهار هغه ولایتي اداره چې د دینه ډیر شکایتونه موجود ول، مثلا په ټولنیزو رسنیو کې به شکایتونه موجود ول، خصوصا د امنیت په اړه چې کله خبر راغله نو بیا به دوی د پښتون لاندې راتلل. آیا کوم سره لدی چې دغه ځوان کدرونه بیلابیل برخونو ته معرف شوي دي، د ننګرهار والی هم بدل شو په دې وروستیو کې، نوی والی تاسو ته در معرفي شو، اوس د ولایتي ادارې سره د مدني فعالینو هغه اړیکې څنګه دي؟ آیا مشورې دا مسایل شته په بیلابیلو موضوعاتو کې؟ یو آیا خوښي شته که کوم کارونه چې دوی روان کړي نه وي؟ ستاسو نظر په دې اړه څه ویل لرئ؟
په ټوله کې وروستیو بدلونونو ته ځوانان ټول هیله مند دي، مدني ټولنې او په انفرادي ډول ځینې مدني فعالین تقریبا هیله مند دي. د ننګرهار اداره تقریبا 50% بدله شوې ده، په امنیتي سکتور کې اصلاحات راغلل، ډېر زیات تغیرات پکې راغلل، د والي نوی راغی، خوشبختانه والي ځوان دی، او د شاروال نه نیولې او د جلال آباد د شاروال نه نیولې تر ټول ریاستونو رئیسانو پورې هم ځوانان دي، او تر نوی مقرر دی یو څه مهلت ورته خلکو ورکړی دی، خلک یې صرف کارونه څاري، قضاوت وخت لا ور د مخه بهیي که څوک قضاوت کوي دا به ډېر وختي، لیکن کارونه څارل کېږي. تر اوسه چې ځوانان کوم مقرر شوي دي خوشبختانه ښه روان دي، په کارونو کې شفافیت لیدل کېږي، وخت وخت ټولنیزو رسنیو د لارې نه او د مطبوعاتي کنفرنسونو د لارې نه خپلې لاسته راوړنې د ولس سره شریکوي. ځینو برخو کې چیلنجونه یې هغه حتی ولس ته وړاندې کوي، یا په ښکاره ډول او یا د ځینو مدني ټولنو سره د مشورې د لارې نه ستونزې شریکوي، او همدغه مدني ټولنې دي چې بیا په دغه برخه کې د عدالت غوښتنه کوي، او بلاخره د حکومت توجه هغه اصلاحات ته راړي. د والي نه شروع تر رئیسانو پورې مدني ټولنې د دغو اداري مشرانو سره ناستې لري، او دا د ډیموکراسي اصل دی چې په عین وخت کې په ټولو کارونو کې مخالفین بم وي او موافق خلک بم وي. او ما مخکې مې یو خبره وکړه چې په ننګرهار ځوانان 100% د حکومت د ټولو کارونو ملاتړ نه کوي، خو ځینې نیمګړتیاوې به وي په هغې کې، ځینې مدني ټولنې چې دریځ نیسي د حکومت د ځینو کړنو په مقابل کې، نو هغوی هم ښه کوي. په ځینو برخو کې چې د حکومتي اصلاحاتو په برخه کې د حکومت د کارونو ملاتړ کوي، نو دا هم ښه کار دی، ځکه همدغه مدني ټولنې دي چې په غیر رسمي ډول د حکومت ملاتړ د ولس سره اړیکې جوړوي، ولس دې ته وعده کوي چې دغه د حکومت خدماتو نه رضایت یا حاصل کوي، الګ تر لګه د حکومت په پالیسۍ کې په تګلارو کې د بدلون لپاره ولس نظر ورکړي.
نو بطوله کې په اوس وخت کې مدني ټولنې فعالین چي دي یوازې د نوې ادارې کارونه ساري او زمنن په ځینو برخو کې چې لګ لګ حکومت غلط قدم ږدي نو نیوکه پې کوي او هغه اصلاح کېږي. مثلا یو ساده خبره ده، تور د ننګرهار والي د نمبر پلیټه موټرو د تور شیشو لرونکو موټرو خلاف ګارنیزون ته وظیفه وسپارله چې جدي کمپاین وکړي او دغه تور شیشې پسپینې کړي او نمبر د نمبر پلیټه موټر یې ودروي. لیکن د خپل موټر د نمبر پلیټه او تور شیشې وي په همدغه ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو نیوکې وکړلې او ځینو حتی د دفتر ته پیغامونه ولېږل. بلاخره یو ورځ پاتې ننګرهار والي د خپل موټر شیشې سپینې کړې، خپل موټر د قانوني اسناد یې لرل، هغه پلیټ یې ورته ولګو. یعنې په داسې هم نه ده چې سل فیصد حکومت داسې روان ده چې ځوانان ته سل فیصد خوشحاله دي، لیکن د ځوانانو غوښتنو ته چې ځواب ویل کېږي ځوانان خوشحالېږي. او نیوکې هم شته دی په ځینو ځینو برخو کې د اصلاحاتو په موخه، او نور نو تعلیم کارونه کوي، اصلاحات راځي، ځوانان په کلکه ملاتړ کوي. مدنی ټولنې در اکثر وخت ځوانانو په نمائندګۍ یو ځنه مونږ یو څنګه ځوانان څو ورځې راځي په هنري سره ناستو، داغې نه مخکې خاروال ته سره ناستو. او دا خبره ورته په ډاګه وکړ چې تاسو اصلاحات راولئ، کوم ورک پلان سره چې راغلی سي هغه په جدي ډول تطبیق کړئ، د هېڅ زورواکي د هېڅ مافیا خطر په پام کې مه نیسئ، اصلاحات راولئ. که خنډونه مخ ته راتلل په ځوانانو غږ وکړئ، مونږ ملاتړ کوو. چرته زموږ د ملاتړ سره بیا زموږ په مافیا په زورواکو باندې زور نه رسېد، او ستاسو کارونو په مقابل کې دا دومره جدي خنډونه وو چې بالاخره د حکومت هم پرې زور نه رسېده، د ولس هم پرې زور نه رسېده. نو بیا موږ تاسو په داسې توقع باندې نه غواړو چې تاسو د خدای مکه بدنامه شي، بس بیا استعفا ورکړئ، مطبوعاتي کانفرنس ورکړئ، ولس او معلومه شي چېرې یو څوک راغلی او اصلاحات یې راوستل او چا پرې نه ښودل او بس بېرته لاړل. زموږ په ښکاره ډول دغه خلکو نه هم لا خپل ملاتړ اعلان کړی او هم ور دریځ ښودلی دی چې مخکې نه شو چا سره معامله ګیری نه کوي، د معامله ګیری نه ښه خبره دا ده چې بیا استعفا ورکړي.
بله مننه. ښاغلی استاد محمد خلیل شینوار، که تاسو راته ووایئ چې دغه ستونزې او دا شیان چې یادونه وشوه دا تر ډیره پرې له حکومت نه غوښتنه وشوه، مثلا حکومتي ستونزې په ګوته شوې، آیا فکر کوئ چې ننګرهاري ځوانانو تر په دې برخه کې تر کومه پرې خپل مسؤلیت ادا کړی دی؟ ما پوښتنه دا وه چې ما یې تر کومه پورې ننګرهاري ځوانانو دغو ستونزو په واري کې خپل مسؤلیت ادا کړی دی، دوی څه کړي دي؟ مونږ مثلا د نور نه ستونزو د واري برخه کې د اقدامات غوښتنه کوو، مونږ خپل څه کړي دي؟ آیا په دې برخه کې کېدای شي راته ووایي؟
نو یو خو عمومي مسله دا ده چې مونږ مخکې مورنه یادونه وکړه، ځوانان هم هغه د مافیا کوم تاثیرات چې دي دلته په ننګرهار کې تاسو ور باندې خبر یاستئ، او کوم نورې امنیتي ستونزې چې دي، اقتصادي ستونزې، دا طبیعي ده چې د دې تاثیر نه مستثنا کېدای نه شي. دون په ډلو ټپلو به ویشل شوي، کېدای شي د دولت د یوې سمې پرېکړې نه دوی په یو غږ باندې ملاتړ نه کړی، مختلفو ادرسونو نه یې ملاتړ کړی، یا همدارنګه مونږ کولای شو د ننګرهار د نامناسبې امنیتي ودې په جریان کې چې د ننګرهار ځوانانو خپل غږ پورته کړی دی، د مرکزي حکومت سمو پرېکړو ته لبیک ویلی او ناسمې پرېکړې خو طبیعي ده چې د هغې په مقابل کې ودرېدلې دي، خو دا چې د دوی ودرېدلو ته څومره اهمیت ورکول شوی دی، یا چا د دوی خبرې ته غوږ نیولی یا یې نه دی نیولی، خو دا د حکومت ستونزه ده. مخکې ورباندې ورور وغږېده دلته تر ډېره بریده چې زه څومره فکر کوم د ننګرهار ځوانانو هغه چې ورنه توقع کېږي هغې حتی نږدې خپل مسؤلیتونه اجرا کړي دي، ځکه مونږ ګورو چې دغه په مختلفو وختونو کې چې کله د حکومت پر وړاندې ځینې ډلې او ټپلې خنډونه جوړوي، د ننګرهار خلک د افغانستان لومړني خلک دي چې د هغې پر وړاندې خپل غږ اوچتوي، ودرېږي په سوشل میډیا کې خپل نظرونه وړاندې کوي، او هغه ډول دریز نیسي چې هغه د ملي ارزښتونو په ګټه وي او د ملي ارزښتونو په خیر وي. په مجموع کې
شینوار صاحب زه غواړم یو څه ووایم چې د ننګرهار د ځوانانو مسؤلیت د جلال آباد په سطح باندې نه غواړم چې ولسوالیو کې مثلا تر ځوانان فعال دي په بیلابیلو برخو کې، که څنګه د دغه ستونزو د واري بارې څه کړي یا تا یا غږ یې هم پورته کړی که څنګه؟
د ولسوالیو په اړه خو تاسو خبر یاستئ چې د ننګرهار په هغه ولسوالیو کې چې امنیت دی، دقیقا څنګه چې په ښار کې ځوانان فعال دي او په کومو برخو کې منډې کړې وهي د خیر او د رفاه لپاره، نو هغې ولسوالیو کې هم په همدغې شکل باندې ځوانان فعالیت کوي، او
د خار د ځوانانو سره یا د نورو لسوالۍ د ځوانانو سره په همغږۍ باندې مخکې ځي چې خوشبختانه مونږ په دغه د انتخاباتو په پروسه کې یا د دې نه مخکې په نورو ملي تصامیمو کې د ځوانانو ونډه مشاهده کړه. ولې په هغې ولسوالیو کې چې هلته امنیت نشته دی، هلته د انسانانو ژوند په خطر کې دی، هلته د تذکرې په شتون باندې د هغوی ژوند تهدیدېږي، ښار ته په راتګ باندې د هغوی ژوند تهدیدېږي، په ډېرو کوچنیو نورو مسایلو باندې هغوی تهدیدېږي، نو طبیعي ده چې مدني فعالیتونه خو به ناممکن وي یا داسې فعالیتونه چې دوی د حکومت د سمو پرېکړو ملاتړ وکړه دا به ناممکن وي، ځکه چې د هغوی ژوند په خطر کې دی، هغوی هلته په نام نه سیمو کې یوازې خپله ساه ساتلی شي، هغه هم د داسې شرایطو لاندې چې د مخالفینو خوښه وي. داسې نور مشکلات هم شته دی چې د دوی د فعالیتونو او سمو کړنو مخه ډب کړې ده. او په مجموع کې که وغږېږو، اوس جلال آباد ښار هم هغه ښار نه دی چې دلته یوازې ښاریان اوسېږي، دلته د ننګرهار د ټولو ولسوالیو خلک اوسېږي، خلک د جګړو د نامنیو نه راکډه شوي دي او خپل هغه نظرونه چې باید په ولسوالیو کې تمثیل کړي وي اوس په ښار کې تمثیلېږي. نو اوس مونږ ته د جلال آباد ښار او د ولسوالیو توپیر نشته دی د ځوانانو د فعالیتونو په برخه کې، ځکه دلته د هرې ولسوالۍ د هر قوم د هر کلي خلک شته دی او هغوی خپل غږ پورته کوي، فعالیت کوي او د ځوانانو په نوم باندې په ټولنه کې ځان ثابت کړی دی. خو په مجموع کې د ټولو د دوستۍ او دښمنۍ د رضایت او عدم رضایت کرښې چې دي هغه ملي ارزښتونه دي او افغاني ارزښتونه دي.
مننه استاد شینوار. قدرمن اوریدونکو یو لنډ دمې ته ورزو، خو درنو ملمنو تاسو را سره اوسئ، ته لنډ دمې وروسته بیا را ګرځو. نن مو د ځوان فکر خبرونه له ننګرهار ولایت څخه هلته زموږ همکار شاه محمود شینواري ننګرهاري ځوانان راټول کړي دي او له دوی سره د ننګرهار د ستونزو او د ځوانانو په ستونزو په ځانګړي ډول خبرې کوو. اوس یو لنډ دمې ته ځو، بیا را ګرځو. ستاسو ټلیفوني اړیکې هم سوابو.
ځوان فکر.
متاسفانه دموږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، شته متوجه اوسې مالو تاسو قانون باید تطبیق کړئ. د قانون تطبیق سي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه سوي دي.
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مغغله ازادي رادیو نه اورئ. خپل ټلیفون شمیرې اعلانو، دغه ټلیفون شمیرې تاسو ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولای شئ موضوع پاړه را سره اړیکه ونیسئ. زموږ ملمانه په ننګرهار کې دي، نن د ځوان فکر پرونه له ننګرهار ده. تر دې وروسته هڅه کوو چې د ولایتونو ته ورشو او له ولایتونو هم د ځوانانو ستونزې واخلو، د دوی نظرونه واورو. د ټلیفون شمیرې بودی 0999 شل 45 40 او 0-1-2-2-2-5-5. که تاسو د ننګرهار را سره اړیکه نیسئ نو د ننګرهار په ستونزو را سره وغږیږئ، او که د نور ولایتونو هم یا په ټوله کې په همدغه ستونزو په ولایتونو کې، او دا چې مثلا دغه پروسه مونږ پیل کړې چې ورشو ولایتونو ته، په دې اړه را سره غږیدلی شئ. یو تلیفون لرو، بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ ستاسو اړیکه روغه ده. ازادي راډیو ده.
محترم کرم صاحب سلامونه، احترامات مو منو تم سلامونه وړاندې کوم. فضل هادي وردګ هم باندې چا
وردګ سي مهرباني وکي استاسي نظر اورو.
درانو منمنو خبرې مو ورو دې وکړم، ډېر مهم وغږېدو. نو درانو منمنو نه مو دا پښتنه ده چې دا غوړون په دغه مشکلو کې درګیر دي، لکه دا چې وو چې دا د خورا پور تا کې مثال مشکل دی او بلم دی او بلم ده. د دوه مخنیوی یا د دوه سب کوم حرکات باید چې دغه مشکل حل شي، با سره کوم حرکات وکړو.
مننه کور ودان ژوندې اوسې. وردک صاحب ستاسو پوښتنه مو یاداش کړو، انشاءالله ملمنو وي مطرح کړو. دا زموږ پوښتنه وه چې په آخر کې مو غوښتل وی کو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تا ته محترم میلمنو تا او د ونان تا سلامونه احترامات وړاندې کوم مدیر ساتین د کونړ ولایت نه.
صافی صاحب مهرباني وکړئ تاسو خبرونه اوریدلې اتمن
دا هر ځای خپلولي دا هر ځای لومړي قدم کې تاسو څخه دا مننه کوم چې دغه برنامه چې تاسو هر ولایت ته دې په ځانګړې ډول دې ډېره مننه کوم. او د ځوان پر ادیته ته ځو دومره وایل شم چې ځوانان چې دې واقع د ملا تیر دې او بدبختانه په افغانستان کې دې کوڅه د مونږ او تاسو نظر واچو په مجموع کې دا عمره ته د اهمیت نه ورکول کیږي. ولې د مونږ په اداري او حکومتي سیستم کې دې ډېر زیات مشکلات دي او شرایط مدني دي چې ځوان ته دې ډېر استفاده وکړي. او د مونږ د ځوانانو دا کوشش دی چې ان شاء الله مونږ دې د خپل نظام د ملاتړ کوو او مونږ به دې ترڅو خپل ټولنې ته دې خدمت وکړو. زما د محترمو میلمنو ته دا پوښتنه ده چې اوس کوڅه د مونږ او تاسو د د امنیتي حالات ته دې پام وکړو، نو په هغه ورسوالیو کې چې د داعش اسلامي دولت ډله او نور طالبان چې دی هلته ځای ته د هغه ځوانانو هغه وضعیت هغه د ژوند وضعیت هغه د اهدافو د رسېدو په خاطر هغه وضعیت د دې څنګه ردان د محترمو میلمنو ته دې
مننه صافی صاحب پوښتنه مو واخیسته. ان شاء الله یو بل اړیکه هم اخلو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ازادي راډیو راستا سره.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
مجاب املا قبل حماری کنی والی دا
ڈاکٹر صاحب. بلے بلے ڈاکٹر صاحب مہربانی.
مننا بحث میں وارو دا لوگو رے موگیو کتاب لکھلا ہے پرہنگ شاہر نشین پدی کی موگ دی ننگرار خلکو تا ایو ٹمبل نامہ ور کری دا اگا پدی مانا چی ننگرار چی دیا خدایی ہمیشہ بہار دی نو خلکو رول پکی دومرا نشتا دیا لکه څومره چې یو لازم وو یا دوی هڅه کړې وای نو ځان چې ننګرهار چې ډېر فرصتونه لري نه ځوانانو د هغې څخه استفاده کړې ده او نه نورو خلکو قشرونو استفاده ترې نه کړې ده، ځکه په دوی کې د ډېر وخت باسواده خلک وو او همدارنګه هلته نور ډېر فرصتونه وو. مثال دولس میاشتې هلته موسم برابر و د کښت کار لپاره. نو پوښتنه مې دا ده چې د ښار د پاکوالي باندې او بل د زراعت د مدرنه کولو لپاره دوی څه کړي دي او څه کوي؟
مننه ډاکټر صاحب ژوندي اوسئ. بیرته ورسو خپلو درنو میلمنو ته. درنو میلمنو ته سلام سره انشاءالله غږ مې اورئ. بلې اول پتا ڈاکٹر صاحب پختن تراشو چې دوی وایي چې پدنګرار کې څه چې شوی ول باید نه دي شوی، مثلا د خار د پاکي موضوع د ویلاو د زراعت د مدرنیزه کولو. دوی وایي چې کال دولس میاشتې هلته همیشه بهار دی خو ننګرهار څه نه دي شوی، هغه څه باید کار شوی او نه دی شوی. تاسو څومره موافق یې ډاکټر صاحب سره په دغه موضوع کې؟ زیارمل صاحب تاسو
جالب خدمات لگا تجربہ لرم جلال آباد خار وزیر رہا تھا معلوم دے زبر ڈاکٹر صاحب پختنی یا پختنی جواب کی ہم دم رہا جلال آباد خار پخل وقت سارا دا واضح یو لکھ وغیرہ دفار ڈیزائن شو خار ہو او متاسفانه متاسفانه چې ځینې رهایشي کورونه چې په هغه وخت سره د ښار ګرځاپیر جوړ شوی دی دغه کورونه په شتون کې د ښار په طبیعي ډول سره چې باید پراخه شوی پراخه نه شو. د ښار شمال خواته د کابل سیند دی، جنوب خواته د نګرار کانال دی چې دغه دوه لویو په اصطلاح دریابونو جلال آباد خار شمال نه جنوب ته د غزیدلو مخنیوی کړی دی. همداسې لویدیز خواته د سرخرود شخصي ځمکې دي، همداسې ختیځ خواته ننګرهار پخوانی فرقه بیا قول اردو او هوایي ډګر دی ځینې شخصي ځمکې دي چې هلته هم د ښار د پراخېدو مخنیوی شوی دی. معنی دا ده چې ښار په هماغه کچه وړوکی پاتې دی او نفوس د پخوا پرتله تقریبا سلویخ چند یا پنزوس چند زیاد شوه ده. یعنی په خاطر یو لک وګړو وسیدلو د لپاره ډیزاین شو وسته کې د 3 میلیونه زیات وګړي پکې وسیږي. نو د ښار د پاکوالي او په برخه کې د دومره د ډالر په باران کې د جلال آباد ښاروالي او حکومتي سکتور لا په دې نه توانېدل چې د ښار حتی یوازې یو کانالیزیشن سیستم فعال کړي، نورې برخې خو یې پرېږده. او ښاري فرهنګ په جلال آباد کې کاملا نظر نور ولایتو ته ډېر ښه دی، پرمختګ کې دی، یعنی خلک یو څه د مډرنیزم سره بلد دي. حتی د کابل نه په جلال آباد کې په ډاډ سره ویلی شم ښاري فرهنګ وده کړې ده. خلک د خپل ماحول او د ښار د سیمې د صفایي او پاکوالي ډېر خیال ساتي. کابل پلازمینه ده، هلته چې څومره پلوشن دی، څومره ککړتیا ده، هغه فکر نه کوم چې د هغې په 15% نه شي، حتی 10% به په جلال آباد کې نه وي. لیکن دومره ده چې په ښار باندې ازدحام ډېر زیات دی، د ټرافیکو د ازدحام نه نیولې د نفوس تر ازدحامه پورې. حتی دا اوس ځینې نامنې پیدا شوې د داخلي بې ځایه شوي هم راغلل د پېښور نه، چې پښتونخوا نه چې کډوال راستانه شوي، د 60% نه زیات په ننګرهار کې میشت دي، نور افغانستان ته بېرته ستانه شوي. نو د نفوسو د ګڼوالي د وجې نه ځینې یو څه ښاري خدمات به ټکنی وي، او ولس په دې برخه کې کاملا فعال دی. لیکن هغه څه چې حکومت پورې اړه لري، حکومت په دې برخه کې یو څه نیمګړتیاوې لري، کمزوری دی، ډېر کمزوری دی. د زراعت د مډرنکولو لپاره چې ځوانانو کوم کار کړی، دلته ډېر ځوانان مونږ ګورو چې زراعت پوهنځي ویلي دي، شخصي زراعتي شرکتونه جوړ کړي دي، او په دې کې دغه شرکتونه د لارې نه دوی پخپله لګیا دي، ځینې بوټي روزي، تخمونه روزي او بیرته بازار ته عرضه کوي. نرسریانې دي، مونږ چې وایو د ګلونو د روزلو ځایونه یا د پلورلو ځایونه دا جوړ شوي دي. ضمن په هغه سیمو کې چې یو څه په نسبي ډول امن دی، زراعت تقریبا نوي خلکو د نارنجو، د سټروسو، د مالټو میوې کېنولې، دغه بوټي کېنول، بیرته د نارنج چې تقریبا په ننګرهار کې د منځ تنګ او د ننګرهار یو ځانګړی پیژندنه او تعارف، هغه په ځینو سیمو کې مثلا کامه بډی کوټ په ځینو سیمو کې بیرته یا شول، بیرته باغونه جوړ شول، تنګي باغونه دی، او اته ځینې د دوه درې کاله میوه ورکړله. او همداسې په نورو برخو کې چې ځوانان څومره فعالیت کوي، مخکې موږ ستونزې یادې کړې، اقتصادي ستونزې یو ټکر دی، امنیت هغه هم یو ستونزه ده چې دی
زیارمند صاحب ډېر شکه چې کار شوی وي. خو د ډاکټر صاحب موضوع خبره دا، ډاکټر صاحب وویل چې کار شوی، ولې عمره چې باید شوی وي نه شوی. زه مثلا یو برخه کې زه غواړم چې اشاره وکړم، نوښتونه زه فکر کوم چې هغه نوي مسایل چې باید ورته کار شوی، او هغه شاید تر هغه اندازې په نوي شوی. مثلا دغه د نوروز پر مهال کنه، د حمل په میاشت کې هوا ډېره ښه وي، د ننګرهار عوام ډېره ښه وي، اوس خلک په زرګونو خلک د ګل سرخ میلې ته ځي، مثلا د بدون لره واټن لار وهي تر مزار شریفه پرې ځي، مثلا د ګل سرخ میلې ته. ولې مثلا که دغه سي د ننګرهار کبان ډیر مشهور دي د ګډورونټې کې، نو که د کبانو میله مثلا جوړ شي په ننګرهار کې، خلک فاصله هم لګره، مثلا د کابل نه هم کېدای شي خلک ورشي، د ولایتونو نه هم کېدای شي خلک راشي، ورته د کبانو په نوم باندې کبانو میله جوړه شي، ورته نور موضوعات. فکر نه کوي چې یو څه هغه د نوښتونو برخه کې چې باید سړی ابتکاري فکرونه ولري، یو څه کم کار شوی د ځوانانو لخوا؟
پسرلی چې موږ د نارنج ګل میله لرو، چې دا یو څه د ژمي نه وروسته چې کله د ګرمۍ لږ څه څرک لګېږي، نو دغه هغه وخت دی.
دا خو له پخوانۍ نه میراث پاتې ده زیارمل صاحب، نوي ځوانان لپاره ما خبره کوله.
تاسو هدف ما وخت یعنی د کبانو د میلې په نامه یو ځانګړی سم باید
یو مثال یو کنه کېدی.
زه پوه شوم د مختلفو موسمونو کې دغه نوښتونه یو څه شوي دي. یو څه دلته مثلا ځینې وخت د پاندا پسرلي کې زراعتي نندارتونونه جوړېږي، د کتابونو نندارتونونه، او په ګرد افغانستان کې نوي شي، په ننګرهار کې 3 ورځې د کتابونو نندارتون لګېږي، صنعتي نندارتون په ننګرهار کې، هغه څوک چې صنعت تولید لري 3 ورځې صنعتي نندارتون یې د لاسي صنایعو نه نیولې تر داخلي نورو تولیداتو پورې، حتی تر زیتونو نورو پورې. د البته دغه نندارتونونه یوازې 3 ورځې دوام کوي، او د ډېرې تاسو تر زویل شم چې د زینو امنیتی ستونزې له امله د هیواد نور وګړي زرنه ښکته چې نګراته راشي کنه مونږ وسدل ته کاملا په مختلف موسمونو کې دا زمينه سازي کوو په نګرار کې د هتاه مونږه ستکل د اطلاعات فرهنګ وزارت دا وړاندیز کو چې د هډي موزیم که څام تقریبا زمان زتلر دی هغه به ته بیا ځینې برخې ورغوي د سیلانیانو د راجلبولو لپاره مونږ غواړو چې را روان ترلې په هډي موزیم کې د کتابونو نندارتون او خصوصا د تاریخي آثارو نندارتون وړاندې کو. د ننګرهار ځوانان په دې برخه کې کار کوي لیکن بیا هم هغه امنیت یو بد خنډ دی او دا چې مونږ څنګه توانیږو چې خپلو دغه لږو نوښتونو ته د خلکو توجه راواړو دا او خلک مجبور کو چې راشه د ننګرهار نریدنه وکړي. دا یو کار دی چې د خلکو قناعت ورکول به وخت نیسي. ورور هم دا کار شروع کړی دی روان یو په دې برخه کې نوښتونه یو څه شته دی تر سره کېږي. داسې هم نه ده چې ننګرهار ته کومه ښکلا خدای ورکړې نو دا ټوله طبیعي ده. د ځوانانو هڅې په کې بېخي د پامه غورځول نه دي په کار. ځوانان لګیا دي په دا خپل نیم ژوند حالت کې. زه د استاد نظر ته په ډېر درناوي سره چې استاد د ننګرهار ځوانان بېخي ژوندي وبلل نیم ژوند یو مونږ ډېر څه د لاسه ورکړي دي په دا وروستیو کې لیکن په دې حالت کې مونږ لاس پسی وهو او مزل کوو او البته هغه لاسته راوړنې داسې دي چې په هغې باندې حساب کېدی شي. البته
ډېره ډېره مننه زیارمل صاحب. استاد شینوار تاسو زیارمل صاحب ویل چې څه اضافه کول غواړئ که هغه غوښتلم او دا چې مثلا دغه دوه دوستانو نور پوښتنه وکړه همدغه به د خپرونې په پای کې به تقریبا ځام ما پوښتنه هم همدا وي لومړی دا نظر وړاندې کوي بیا هغه دا چې مثلا اوس دغه د شته ستونزو د هواري لپاره څه کول پکار دي څنګه باید دغه ستونزې هواري کړو.
ډاکټر صاحب خو پوښتنه وکړه خو لومړی باید دته ووایم چې یو سړی چې په میډیا کې په یو رسمي ځای کې پوښتنه کوي د داسې الفاظو استعمالول چې هغه کې عفت د کلام نه مراد شوی. ده وویل چې مونږ د نګرهار خلکو د تنبل نامه ورکړي که نه نو د یو باسواده سړي سره د یو پوه سړي سره دغه خبره نه ده پکار. نګرهار یو عظیم ولس دی. دا نن د ته چیلنج ورکوم چې د خپل کلي بازار ته لاړ شي. د نګرهار په دې وړه جغرافیه او په دې ګڼنفوسه ولایت کې ولې د نګرهار سبزیجات اخلي او کور ته به وړي دا نو وخت نه دی نو نور څه دي. د دې نه مخکې مونږ یادونه وکړه چې مرکزی حکومت په دې شپاړس ولس ډالري کلونو کې چې د ډالرو سیلاونه لاړل خلکو پکې چوکۍ ونیوي خلکو حکومتونه وران کړل وی خړل بې سوادان مقرر شو. د ننګرهار خلکو د حکومت پر وړاندې هیڅ نو داسې خنډ نه دی جوړ کړی چې هغه د ټول افغانستان یا د ملي ارزښتونو پر ضد باندې. دویمه خبره دا ده چې د پرمختګ په لړ کې دا پرمختګ چې دی دا په نړیواله سطحه یا په ملي سطحه کې موږ ګورو دا یو سیستم دی. یوازې په ترکارۍ باندې یا یوازې په سبزیجاتو باندې باید مونږ تکیه ونه کړو. ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده راغلي به یاست یا دا چا چې پوښتنه وکړه دی د ننګرهار جغرافیه چې دا نظر نفوسو ته ډېره کوچنۍ ده. دویمه مسله دا ده چې دلته
مونږ یوازې ډېر شوی وي دا د پاکستان چې کوم کډوال راستانه شوی دي
دقیقا اطراف بېخي د اوسېدلو نه وتلي دي. زه او زیارمل صاحب دواړه د اطراف خلک یو او شینواری صاحب ستاسې همکار دی هم د اطرافو سړی دی خو اوس مونږ درې واړه په ښار کې اوسېږو. دا د دې خبرې ثبوت دی چې د ننګرهار جغرافیا نظر خلکو ته ډېره وړه ده. ښار انجینر صاحب تاسو ته وضاحت درکړه چې د کمو خلکو دپاره جوړ شوی اوس ورکې زیات نفوس اوسېږي. جګړه 50 کاله کېږي چې روانه ده. همدارنګه تاسو ګورئ نو وخت د ننګرهار خلک وګورئ زه تاسو ته وایم دا د زراعت برخه یم. تاسو که مایپر کې او یاد اغینه راخته اغه ځای چې د ننګرهار سرک دروتلی تاسو ودرېږئ تاسو به هر دویم درې موټر د ترکاری او د میوې ګورئ چې د ننګرهار نوردی او د افغانستان نور ولایتونو ته صادریږي او تل خلک خوري او په هیواد مصرفيږي. همدارنګه که موږ د علمیت په برخه کې ګورو د افغانستان په مجموع کې د پښتون میشته منطقو په سویا باندې پوهنتون چې هغه د ننګرهار پوهنتون دی په ننګرهار پوهنتون کې ډېره برخه محصلین چې دي هغه د هغو پښتنو ولایتونو نه راغلي دي. همدغه ډاکټر صاحب د وطن د وردګو خلک هر دویم دریم سړی چې وګوري هغه د ننګرهار پوهنتون نه فارغي البته په باسواده خلکو کې. زه د ننګرهار د یو فرد په حیث باندې د خپلو وګړو نه په دې برخه کې مننه کوم چې دوی د پوهنتون د نور ولایتونو نه راغلو محصلینو سره داسې سلوک کوي چې لکه هغوی چې په خپل کور کې دلته تشویقېږي. د ادب او فرهنګ په برخه کې کومو ګورو د ننګرهار خلکو د افغانستان په سطح په پښتو کې ریکارډ جوړ کړی دی. ټول خلکو دا تاسو ټول ته معلومات د پښتونخوا په
کچه باندې د ننګرهار پوهنتون مختلف پوهنځي د ماسترۍ تر کچې او د دکترا تر کچې پورې زده کړې لري. دا ټولې د ولسونو او د ځوانانو هڅې دي، د علم پروره خلکو هڅې دي.
بالکل بالکل استاد، استاد خبرې بيخي پر ها د یو مثال به زه هم ورکم. پر وروستیو کلونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو جشن چې په کم ډول باندې په ننګرهار کې لمانځل کیږي، زه فکر کوم چې ساری به نه وي. په یو ولایت کې ما دغه د تمبلنامې د لغوه کولو یو دغه کېدای شي. څنګه
دقیقا ترمن صاحب دو درې ثبوتونه تاسو ته نور یم؟
خو ډاکټر صاحب دا هم دا و چې مثلا نور کار هم باید ډیر وشي.
دا نت خو 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 البته هغه عفت د کلام باید په دغه کې مراد شي. زه تاسو ته یو دوه درې ثبوتونه نور وایم. تاسو د پاوس په لیکو کې وګورئ، د افغانستان د هر ولایت هرې پوستې او هرې قرارګاه ته چې ورشي نو چې مبالغه پکې نه شي، تاسو یې ستاسو سرتیری او پوځي منصبین د ننګرهار او بالخصوص د مشرقي اوسیدونکي. بل تاسو ګورئ په ملکی ادارو کې د هیواد په اکثر برخو کې کومو ګورو، یا به د ننګرهار ځوان او یا به د ننګرهار د پوهنتون فارغ شوی. البته دا مونږ ته د نورو پښتنو د نورو افغانانو ورونو ترڅنګ د افتخار د احسان نه کوو، خو دا د تمبلنامې د هغه دروغجنوالي او د تیروتنې ثبوت ته چې دې تاسو وړاندې کوم خبرونې وخت زیات وایي. یو خبره کوم، د ننګرهار په دې جګړیز محیط کې چې دا اوس تاسو راشه په دې سخته کل په ګرمۍ کې دا درې ورځې مخکې مکتبونه رخصت و. په دې روژه کې پیغلې او ځوانان ډلې ډلې مکتبونو ته روان دي، د تهدیدونو سره سره، د بمونو، د چاودنو، د مرګونو سره سره دوی مونږ مکتبونه ماشاءالله ټول ډک دي. نور د جذب ځای نه لري، مونږ د پوځ د جلب جذب قومندانۍ نور ځای نه لري چې ننګرهار ځوانان واخلي. په مرکزي حکومت کې تاسو وګورئ په تخنیکی برخه کې، په د مهارت په برخه کې د ننګرهار ځوانان یعنی د دوی پاملرنه باید وستایل شي، نه دا چې دوی تمبلنامه ورکړي.
بالکل در استاد شیدوار صاحب، زبې وستای مغه د سالک صاحب شیر وتا ست ډالې کوم چې بس چې شجره د خکرو واسه ټول د ننګرهار دي چې دا ولې دي. په هر حال کې دغه د ستوند دا واری پاړه وای او استاد زیارمل ک تاسو سره خبرې کوي چې دغه شت ستوند چې مثلا یاد شو چې ځوانان دغه ستوند لري د دې واری لپاره څه کول پکاري څه باید کو پلانډ ټکو کې.
نو دا خو اوس موږ د قناعت محیط تراغلو، دا باید ومنو چې په مجموع کې چې د افغان ولس کوم مسولیتونه دي، نه یې په خپل کار کړی دي، نه یې اوس اجرا کړی. البته دا ټولیزه خبره ده، جګړه په ټولو ولایتونو کې روانه ده، ستونزه په ټولو ولایتونو کې شته دی. د دې موجوده ستونزو د اواری لپاره لومړنی غږ زه په مرکزي حکومت باندې کوم چې تاسو د نفوسو په لحاظ باندې د حکومت سره د ملاتړ په او یا فکر وکړي او ننګرهار ته هغه څه پاملرنه وکړي څنګه چې د ننګرهار ولسونه درته کوي. او د دې ستونزو د هواري اوله او تر ټولو ستره مرجع چې د هغه مرکزي حکومت دی. لومړی خبره ورته دا کوم چې د ننګرهار مافیا ماتول چې دي، دا د مرکزي حکومت نه تغذیه کیږي، د مافیایي سازمانونو نه تغذیه کیږي. دوی د دې مرجع په هغه نسبه کې الته خونتاکه، د دې نه وروسته هغه ګیله چې د ننګرهار ولسونه ته متوجه ده، بیا د هغې نه وروسته موږ پړاو ملامت حسابېږو. دویمه مسله دا ده، زه په خپلو ولسونو غږ کوم او د وګړي د ټولنې د یو وګړي په صفت، د یو استاد په صفت ما په هر مجلس کې د خپلو ولسونو نه دا غوښتنه کړې ده چې دا خبره ډېره ورته کوم چې د مراور برخه تعالی تاسو په سیاسي تصامیمو کې، په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلئ. خپلې ستونزې چې په خپله حل نه کړو، هیڅوک نشته دی چې راشي او موږ ته زموږ ستونزې حل کړه. په مختلفو برخو کې ځوانان هم مصروف دي، خلک هم مصروف دي، او طبیعي ده ټولنه ده د سم کار خلک هم پکې پیدا کیږي او د ناسم کار خلک هم پکې پیدا کیږي. خو په مجموع کې د ننګرهار وضعیت ته چې څومره فکر کوم، د شرایطو په نظر کې نیولو سره خلک اوس هم په منډو ترډو اخته دي د سولې راوستو لپاره. تاسو د ننګرهار د ځوانانو د هر یو د فیسبوک پیج ته وګورئ، په سوشل میډیا کې د دوی نظر دا اوس هم د ځان لپاره کور پوټو جوړ کړی چې زه د اوربند دوام غواړم او دا تاییدوم. او په هغه کچه باندې چې د فکر کوم د افغانستان په هیڅ ولایت کې به دغه په دومره لوړه کچه باندې غږ نه بدرګه شوی. نو بیا هم هغه یو متل شوی دی چې چاړه تیره او تابه ورسته، نو طبیعي ده چې حکومت به موږ سره یو څه ناغېړي کړي او لسونو کې به هم ستونزې. نو دغه کښتۍ ته هغه وخت کې ساحل ته رسیدای شي چې حکومت خپل وجایب ترسره کړي او لسونه خپل وجایب ترسره کړي. انشاءالله دا کار به کوو او موږ په دې باندې لګیا یو چې ورسونو تم قناعت ورکو او حکومت هم په کوم رقم چې موږ سره د مور او مېرې په چلن روان دی دامون ته د قناعت وړم نه دی او نه دا د بریالیتوب تر منزل حکومت رسولی شي نه موږ رسولی شي.
ډېره ډېره مننه سیارمل صاحب. درنو میلمنو، هر یو ښاغلی محمد خلیل شینوار د ننګرهار د الفلا پوهنتون استاد او دغه شان د سولې د شورا ځوان غړی ښاغلی رحمت ګل زیارمل، تاسو ډېره مننه کوم چې په دغه بحث کې سره پات شوئ. که زموږ همکار شاه محمود شینوار هم وی، در سره غواړم چې په آخر کې مننه ورنه وکم چې بد مرغه اړیکه پرې شوله. له خپل همکار شاه محمود شینواری نه مننه کوم چې په ننګرهار کې دغه ځوانان راټول کړل او موږ سره د ارتباط یو پل وګرځېدو او موږ له دوی نه د ننګرهار د شته ستونزو په اړه د ځوانان څه ستونزې لري دا مور سره مطرح کړې. درنه اوریدونکو، تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه ونۍ ولرئ.
زندگی او سکون غواړو.